د اتو بجو د خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د مرغومی یجدی 15 د جنوري میاشتې 15 د دې یو سات خبرونه په راپورونه کې اوري. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان شوی. تبدسل کېده چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له بېوزلۍ کړیږي.
دا واوره ورېدلې ده، کنه دغه سره هېڅ شی نشته. یوانان لیکلي دي غونډۍ پلاستیک په شی پیدا کړي، دغه په هماغه وسوځي.
په هلمند او روزګان کې هم اورښتونو خلک زیانمن کړي.
ځینې مالی زیانونه اوښتي دي چې په هغو کې د خلکو د کورونو نړېدل شامل دي، د سولر سیستم خرابتیا شامل ده.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بلخ کې عمومي حمامونو ته د ښځو پر وتلو د طالبانو بندیز عکس العملونه پارولي.
حکومت باید په دې مسایلو ځان مصروف کړي، ځکه تر دې مخکې ډېر داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوبونه دي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 4 ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس تر 1 میلیون زیاتې پیښې ثبت شوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. پای له خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسی. طالبانو د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر له اوکراین څخه د ملاتړ شولو په نیت پرون کیف ته ورسید. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې FAO په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي که چیرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړېږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړی و. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیسارتی وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیوه، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخ خلاص ده. ان وړو مسافر پرې موټر سپځي کې 404 امراضي 57 امراضي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزه را پیدا نه شي، ما قطن نورز د نورز لپاره ساحه د دې کم ده. د لوی موټر ټیلری درولې د نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخته واوره اوري او طوفان دی. د ښاغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د ښاغلي عبید په خبره د هغو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسوي د ژغورنې عملیات روان دي، خو د ده په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورونې چار وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکاسیز ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړی چې پکې ویل سوي دا کسان په 15 حوزه کې نیول سوي. د 15 حوزه د کشف امیر قاری عبیدالله وایي
نامه غو چې یو کور کې دا کس و د مون پیدا کړي چلته زنجیرونه مقصد تل زندان جوړ کړو د اختطافګر سي کوم نو دلته موږ درې کسان ونیول چې د پنشیر ولایت اوسیدونکو دا کس دلته را انتقال کړ او د کور کې ساته د کم کس چې اختطاف شوی و.
طالبان وایي چې د دغه اختطاف کوونکو 4 تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې 4 تنه په دار کړل او وی ویل چې دوی د یو سوداګر او د هغه زوی تښتولی و چې دا 2 تنه د خوشی کېدو پر مهال په نشته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنګیږي وایي پرون یې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړې. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو 2 کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حمله زیاتې سي. سلیمانی 2 کاله مخکې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ایتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حملې وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدی. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نشه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماټان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسی. خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران $2 میلیارډ ګرځولي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یو ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت باندې نسکوریږي خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صداونکي لاسي بمونه کارولې دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د شاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیځ کې دغه اعتراضونه تیر یک شنبه پیل سول چې وروسته لمن نورو شهرونو او شارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی رادیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیوالی. پولیسو د آزادی رادیو د قزاقي څنګ ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوي. څو ساعته مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی رادیو د سیمهیز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوي وو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل لکیف څخه د ملاتړ شولو لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې دی چې لوڅو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېر شپه په ټویټر کې لیکلي د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا د اروپای ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل با په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري. په دې سیمه کې روس پلاو بیلتون غوښتون کې نږدې له اتو کلونو راهیسې د اوکراین له دولتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په دې جګړه کې څه باندې 1,200 کسان وژل شوي دي. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې د روس پلاو بیلتون غوښتون کو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون لکبله په 21 کال باندې محکوم شو. چکی رسنۍ خبر ورکوي چې 49 کلن مارتین سوکوب پرون په پراګ کې محکمې له تروریزم سره په ارتباط مجرم وپیژنده. د سوکوب مدافع وکیل د خپل موکل پر بې ګناهی ټینګار کړی او وایي چې پر دې پریکړه به په بل محکمې کې اعتراض وکړي. ویل کېږي چې سوکوب په 2014 میلادي کال کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه له خپل خاور سره الحاق کړه اوکراین ته تللی وو. څرنولان وایي چې د خواله رسنیو له لارې دا معلومات ترلاسه کړل چې سوکوب په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستې ده. سوکوب د جګړې پر مهال عکسونه اخیستي او د بیلتون غوښتونکو له خوا یې میډالونه ترلاسه کړي چې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپره کړي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. طالبان په افغانستان کې د ورستیو ورشتونو او سیلابونو لکبله د بیړني حالت خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي رادیو ته ویلي چې له خلکو سره د مرستې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړي. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له کبله ګڼو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سر لنن د ورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبي پیښو سره د مبارزې د وزارت و چارواکي محمد امین وزیری ازادي راډیو ته وویل
زه هدایت داده شوم به اداره دومی ما به ولایت
ولایتونو کې مو ادارو ته هدایت ورکړل شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنۍ چارو د وزارت له لوري مو د تیارسای حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدولي وو چې دا کوئی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي له خصوصي کتونو او فوایدامي وزارت سره په تماس کې یو چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورښتونو ته خوښ او له ورښتونو پتنګ دي. مزدورکار یار محمد فرانس پرس اژانس ته وویل
من ابر په ګاران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. ما میاله برآمده ایم که برای یک لخمانان بایله خدای نمیجا بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادتوی
از برف دهگهی تو ما زیاد خوش هستیم، از بر برزی خوش هستیم که پر پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
در افغانستان لولایتون و کابل تا بیزای شوی کدوال هم رشتون و پاسب کردی. لبلخ ولایت څخه کابل ته بيزاي شوي شازمان اسوسييټيټ پرس اژانس ته وویل
چې موږ نشته دا واوره ورېدلې ده، کنه دا سره هیڅ شی نشته. یوانان میتلې دي غونډې پلاستیک چې شی پیدا کی دغه کومه اوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځنډ وروسته بارانونه ورېدلې. د دې ولایت یو بسګر نور علي ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال خوشي څرګند کړه.
دا چې دې ګرد وچ کلا کو وطن غنمان مګر د غش وچ کلا کو لاړو په خوشاله شپږ وجره بم زکلره مې یو ګر سره مخرل لانو.
په بدخشان ولایت کې د واوري دراشیل عمله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه. خدا سي اټکل کیږي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوښتي وي. هم درس په نیمروز او فراک سیلونه بهیدلی چې د دقیقو تلفاتو شمیرې تر اوسه نه دی خبرې شوې. په جنوبي ولایتونو کې تر ټولو ډیر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالی او ګرشک ولسوالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او لمرستندوی مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وژغوري. د هلمند لواشیر، مارجی او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمېر کورونو د نړیدو خبرونه هم خبره شوې دي، خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمېرې تر دې دمل رسنیو سره نه دي شریک شوې.
ومردل چې د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې سخت اورښتونه روان دي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د دغو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. بلخوا د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی و چې افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې نیمایي ماشومان دي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
رحیم چې د دوه ماشومانو پلار دی د کورنۍ او جګړو له امله له سرپل ولایت څخه کابل ته راکړه شوی. د هغه لور له تیر دوه اونۍ راهیسې ناروغ او دای د درملنې لپاره پیسې نه لري. رحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اولادونه د ښه خوړو غوښتنه کوي خو دای اندسپوري ډوډۍ د اخیستو توان نه لري.
مشکل از حد تیر است، یعنی که از کدامش براتون
زموږ ستونزې له حد زیات دي. نه وړشته، نه وړي او نه هم وریجي. ماشومان مې ناروغان دي، نه پوهېږم چې څه وکړم. کله هم د خپل د پخې وړ خوړو غوښتنه کوي چې هغه 5 افغانۍ قیمت ولري، خو هومره پیسې هم راسره نشته. لس یا 15 لس تکې وژاړي، پیاله یادی ووځي. ډېر وخت کېږي چې موږ نه وخت خوړلې او نه هم میوه.
اوس مې خوبان بسیار وخت مې شاید مې یادم نیست کې شاید ما گوشت او میوه را به خدا قسم ندیدایم.
د رحیم په څیر ډیری کورنۍ چې بیزایه شوي په دې 1.5 کیلو ورته حالت سره مخ دي. له لغمانه کډوال شوی الاداد بیا وی خپل ناروغ او ماشومان د کار توان نه لري.
ما 5 اولادونه دي، مشر تقریبا 12 کلن. اولا ورور اختیار باندې کار مار کو نه کوم او کار کوي نه شو. خپل مې چې خان دي خپل ما ته ده او تو زامن مې چې دی وانه بچاري تلې کما قلمونه خرڅي ما لګري ما کوتن راځي.
دا په داسې حال کې ده چې د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو دغه سازمان په 2020 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان ویلي یاد شمیر د زیاتېدو په حال کې دی او اړتیا ده چې بیړنۍ مرستې زیاتې شي. له بلې خوا بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی هم مودې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي و هغه مېرمنې چې د آی آر سی کلینیکونو ته ځي ډېری ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ وي او جدي ساتنې ته اړتیا لري. هغه راپور چې همدغه کمیټې د ډسمبر په اوله خپور کړی و په هغې کې ویل شوي و چې دوی یا آی آر سی باید په بیړني ډول د قحطۍ د مخنیوي لپاره چې 1.3 میلیونه ماشومان پکې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف میاشت وړاندې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره د مرستې د راټولولو غږ کړی و. یونیسف خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې 4.5 میلیونه کسان چې نیم هغه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې د ماشومانو لپاره د روغتیایي خوړو زده کړو او نورو خدماتو د ړنګېدو د مخنیوي په هدف شاوخوا 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د شوزو پر ورتلو د طالبانو د بندیز په اړه بیلابل عکس العملونو شول سوي دي. ځینې عام وګړي، د حمامونو ځینې خاوندان او د ښځو د حقونو فعالانې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري بولي او وایي چې ډېر خلک بې وسه دي او په کور کې حمامونه نه لري او کې لري هم تودولای نسی. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. نور حال په دې راپور کې.
په بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د ښځو د نه تګ بندیز په اړه خبرګونونه
اولویت حکومت نباید این موارد کوچک باشد. ما خیلی موارد مهم و بزرگی داریم که حکومت
دا انجلی په بلخ ولایت کې د یو خزینه حمام خاوند ده. د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي. هو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې په دغه ولایت کې د ښځو پر حمامونو ځینې بندیزونه لګیدلې دي. د خزینه حمام دا څښتنه وایي چې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري دی او د وړو وړو موضوعاتو پر ځای د دوی حکومت باید د خلکو نور استرې او اړینې ستونزې ورحل کړي.
اولویت حکومت نباید این موارد کوچک باشد.
د حکومت لومړیتوب باید دا کوچنی موارد اونه اوسي. موږ ډېر نور مهم مسایل هم لرو چې اوسنی حکومت باید پرې بحث وکړي. د دوی ترمنځ چې جلسې کیږي باید ډېرو نورو سترو موضوعاتو باندې خبرې وکړي، نه داسې واړه موضوعات چې هیڅ ګټه ورته نه لري.
دا خبرګون وروسته له هغې دی چې 4 ورځې مخکې په بلخ ولایت کې د دیني عالمانو په یوه ناسته کې د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس سردار محمد حیدری په دغه ناسته کې اعلان وکړ چې ښځې له عمومي حمامونو نه د استفادې حق نه لري. دې مسلې د عامو خلکو خبرګونونه هم راپارولي دي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان په دا شان کړنو سره خلکو ته ویره اچوي.
حکومت نه باید په دې مسایلو ځان مصروف کی، ځکه تر دې مخ کې ډیر داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوبونه دي او کله چې په یو ټولنې کې لوړي تقریبا ټول ارزښتونه له منځه ځي. نو ډیر داسې اقتصادي او سیاسي مسایل دي لکه د رسمیتو ترلاسه کول. نو حکومت باید هغه لوړو مسایلو ته فکر وکړي، نه چې په دې مسایلو خلک له ځانه وویروي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالین د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ستونزې له بنسټه هواري کړي. د دوی په خبره حمامونو ته د ښځو تګ یو مجبوریت دی نه بل څه، ځکه په دغه هیواد کې د برېښنا د نشتون او سونتوکو د بایو لوړوالي ستونزه نن سبا په جدي ډول مطرح ده. له دې ډلې د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا صدیقي وویل
شریعت په خپل عمومي موضوعاتو کې خاص دستورات او خاص حکم لري. یو یې فرض ده چې باید هغه ترسره شي، یو یې مطلق حرام ده چې باید هغه ترسره ونه شي، او ځینې نور کارونه چې هغه مباحات دي، یعنی هغه ترسره کول او ترسره نه کول کوم خاص هغه اثر نه لري، عادي موضوع دي. حمام د ښځو حمام ته تلل هم کوم خاص دستور نه لري. یعنی اوس په افغانستان کې اقتصادي ستونزه ډېر دي، څوک نه سي کولای چې ځان لپاره یو شخصي حمام.
خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې اړه به خبري کوي. دغه وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل
تروس پر د وزارت لور نه په دې اړه باندې څه نه دی ویل شوی.
په افغانستان کې له عمومي حمامونو د ښځو او نارینه وو استفاده څو لسیزې مخینه لري او اکثرا د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د زمي په موسم کې د سون توکو د بایو د لوړوالي او په کورونو کې د ځان پر مینځلو د تشنابونو د ګرمولو د اسانتیاو د نشتوالي له امله حمامونو ته ځي. آن دا چې دا د افغانانو یو لرغونی دود بلل کیږي او په ځینو پخوانیو افغاني فلمونو کې هم د دود په توګه خلکو ته د ورپېژندنې لپاره ښودل شوي چې د کونډې زوی تلویزیوني سریال یې یوه ښه بېلګه ده. دا په داسې حال کې ده چې د حمامونو د موضوع تر څنګ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه خلکو ته توصیه کړې چې ګیری د نخري خاري موټر چلوونکي دي به حجاب ښځو ته په موټرو کې اجازه نه ورکوي. تر 40 کیلومتره زیات دی له محرم پرته ښځې چیرې نه رسوي. هغه څه چې د خلکو بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي.
په هلمند او روزګان ولایتونو کې وروستیو اورښتونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې وروښتونو تر 200 پورې کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د دې تر څنګ خلکو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت مالی زیانونه هم اوښتې دي.
د افغانستان په جنوب کې تر کلونو ځنډ وروسته ورښتونو د خلکو او بزګرانو هیلې راژوندۍ کړې، خو یو شمیر کورنۍ د غم پر ټغر هم کښېنولې دي. په جنوبي ولایت هلمند کې چې له تیرو دوو شپو او ورځو راهیسې پکښې کې ورښتونه ادامه لري، خلکو ته یې زیات مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. راپورونه وایي سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه د هلمند ولایت په واشیر، مارجې، نادالی، ناری سراج او کجکی ولسوالۍ کې اړولې دي. د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې سیلابونه راوتلي وه چې دغه سیلابونو څلور تنه هم وړي دي چې ښځې او ماشومان پکښې کې شامل دي.
په واشیر ولسوالۍ کې ځینې مالی زیانونه اوښتي دي چې په هغو کې د خلکو د کورونو نړېدل شامل دي، د سولر سیستم خرابتیا شامله ده. یعنې د هلمند د واشیر ولسوالۍ او د نیمروز د دلارام ولسوالۍ ترمنځ یو مانده دی. فکر کوم په دغه مانده کې څلور کسان ورک شوي، یعنې اوبه وړي دي. تر اوسه د مرګ ژوند په اړه معلومات نشته.
بلخوا د دغه ولایت د نادالی او ګریش ولسوالۍ ترمنځ د سپین مسجد د سیمې اوسیدونکي عبدالستار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله ګڼ شمېر کسان په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. نوموړي له دولت غوښتنه کوي چې یادې سیمې ته دې ژر تر ژره د ژغورنې ډله ولیږي.
موږ له دولتي چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې هغه کسان چې په هغه ساحو کې اوس هم بند پاتې دي او مخکې هم زیانمن شوي دي، زیاني ځانونه ورته اوښتي دي، نو باید پام ورته وکړي او دوی ته اړینه مرسته ورسي. هغه کسان چې پاتې دي هغه راوباسي، په یو لار نه یو لارې راوباسي. هغه خو اوس هم په مشکلاتو کې دي او که ځینې نور د بارانونه اوسي هغه به نور هم په مشکلاتو.
په ورته وخت کې د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس او دغه ولایت د والی ویان عبدالباری راشد وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو ګڼو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. نوموړي دا نه مني چې ګواکې په واشیر ولسوالۍ کې دي څلور تنه اوبه وړي وي. راشد وایي د دوی د معلوماتو له مخې یوازې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د لوېدو په پیښه کې اووه تنه د یوې کورنۍ غړي ټپیان شوي دي.
یو د ګرمسیل ولسوالۍ کې باران شوی و، د خونې چتره چپه شوی و، په هغه کې اووه نفره چې د کور خاوند و مېرمنې او پنځه ماشومان و هغه زخمیان شوي دي. بل ځای په هلمند کې داسې پېښه ځاني زیانه دی اوښتی او مالی زیانونه بیخي ډېر ور اوښتي. د خلکو کورونه چپه شوي دي، د خلکو تشمسي هندارې د بینه تللي دي، حیوانان یې وژل شوي دي، مړه شوي دي.
ښاغلی راشد دا هم ویلی چې ګریشک، نادالی او مارجي ولسوالۍ ته یې د ژغورنې ډلې لېږلي او هلته یې بند کسان ژغورلي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا 1000 8 سواتیا
او 15,000 نوی موندل شي.
اوس به ملالی بشیر ته غوږ سو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
د نړۍ ګڼو ورځپاڼو او مجلو د طالبانو په امر په دوکانونو کې د مانکنونو سر پرې کولو ته پام کړی دی. مانکن هغه پلاستیکي نانځکي یا ګوډۍ دي چې په دوکانونو کې د جامو نندارې ته د وړاندې کولو لپاره کارول کیږي. برطانیایی ورځپاڼې انډیپندنت لیکلي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت دا امر په هرات ولایت کې نافذ شوی دی. د ورځپاڼې په وینا کارپوهان په دې باور دي چې دې نوې محدودیت د سوداګرو او پلورونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له ننګونو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د پخوانی افغان قاضي مرزیه بابکرخیل له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو دا امر چې وایي په دوکانونو کې دې له پلاستیکي ناوکیو یا مانکنونو سرونه پریسي یو ظالمانه او ماشومانه پرېکړه ده. اغلی بابکرخیل چې اوس په لندن کې اوسې ورځپاڼې ته ویلي که طالبان یو پلاستیکي ګوډۍ نسي منلای په افغانستان کې به یو شته څنګه ومني. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو حکومت دا اقدام ځکه کړی چې ګواکې د شریعت له نظره په دوکانونو کې ګوډۍ جواز نه لري. په هرات کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د دفتر مشر شیخ عزیز الرحمن ازادي رادیو ته وویل چې د جامو په پلورنځیو کې پلاستیکي نانځکي یا مانکنونه د بوتانو په څیر دي او دې ادارې ته د منلو وړ نه دي. خو د اسلامي علومو څیړونکی محمد محق وایي دا تعبیر چې طالبانو په دې برخه کې کړی غیر علمي، له شرعي ضوابطو لیرې او جاهلانه دی. د ښاغلي محق په وینا بوت هغه څه دی چې مقدس وګڼل سي، خلکو ته روحي او مانوي معنا ولري او انساني عبادت وکړي. امریکایي ورځپاڼې باستن ګلوب په افغانستان کې بشري ناورین ته پام کړی دی او په دې سرلیک کې یو مقاله خپره کړې ده، سوړ باد، تود لمر او د افغانستان وږي خلک. مقاله کې راغلی د ژمی سختي پیل سوی او افغانستان له لوږې سره مخامخ دی. په دوام کې راغلی نړیوالې مرستې چې د افغانستان د لمنځه تللي جمهوري نظام پر مهال یې د دې هیواد شاوخوا 80% بودیجه جوړوله اوس قطع سوي او په افغانستان کې د بشري ناورین یو لوی لامل ګڼل کیږي. باستن ګلوب لیکلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې او د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په اړه له اندېښنې پرته د افغانانو لپاره د مرستندوی ادارو پر مخ دروازې پرانیستې دي، خو ورځپاڼه استدلال کوي چې دا اقدامات کافي نه دي. وروسته په مقاله کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند له قوله ویل سوي چې بی بی سي ته ویلي د افغانستان اقتصاد له ګډوډۍ سره مخامخ دی او یوازې بشري مرستې نسي کولای اوسنی وضعیت سم کړي.
اوس مې یو بهرنی مسله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا شمیرې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې تر 1,000,000 مثبتو پیښو واوښتې. دا بې سارې شمیرې څو ورځې وروسته تر دې اعلان شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د نوي میلادي کال په درشل کې ټولو نړۍ ته د کورونا په خاطر خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې خلک ژر تر ژره د واکسین غم ونه خوري، یوه تسونامي به رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلور ساعتونو کې د کورونا مثبت پیښې تر 1,000,000 تیر شوې. چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا د اومیکرون بڼې د اوج وخت لا نه دی راغلی، را روان دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د دوشنبې په ورځ د څلور ساعتونو په ترڅ کې په متحده ایالاتونو کې 1,090,211 کسان په کورونا وبا اخته شول، چې دا شمیره تر اوسه په یوه شپه ورځ کې بې ساري ده او تر بل هر وخت لوړه ده. د متحده ایالاتونو په دې نویو شمیرو کې د راپورونو له مخې غوڅ اکثریت د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر مخکې خبرداری ورکړی وو چې د کورونا اومیکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو تسونامي سره مخامخ کړي. تیدیروس ادانوم ګبریوسس د نوي کال په درشل کې په جنوا کې وویل:
رایت ناو دلتا اند اومیکرون آر ټوین ترټس.
وس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتوي او یو ځل بیا د بسترېدو او مړینې شمیرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چیرته اومیکرون چې ډېر زر خپرېږي له دلتا سره یو ځای په یو وخت کې په خپرېدو وي، تسونامي به رامنځته کړي.
سربیره پر دې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې د ورځې د کورونا مثبت پیښې بې ساري دي، خو داسې اټکل کېږي چې دا پیښه به تر دې ډېرې زیات شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا د مخنیوي سلاکار ډاکټر انټونی فیوچی وایي چې پیښې به زیاتې شي او د مثبتو پیښو د اوج وخت ته لا څو اونۍ پاتې دي. په متحده ایالاتونو کې دا ځل د زیاتو پیښو سربیره د تلفاتو شمیرې کمې دي، د جان هاپکنز پانتون د شمیرول مخې په متحده ایالاتونو کې 13 اونۍ د وورزو پترس کې د کورونا د قربانیانو شمیر 8,452 ته ورسید.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو ته واجیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په خبره افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی، خو د دې ادارې مرستیال وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښیي چې د وچکالۍ اندازه به په افغانستان کې کمه سي. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي چې د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د امریکا په رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنگي ژوایي چې پرونې د داعش د یو ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړې. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ و د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل کړې چې په جنوبی کوریا کې کنګل سوي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. د قزاقستان پولیسو د آزاد اروپا آزادی رادیو دویم خبريال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولای دی. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې دروست پلوه بلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون لکبله په یو وشت کال باندې محکوم شو. په پاکستان کې مش ناراجستر افغان کډوال وایي چې اسناد نه لرلو لوجه په دغه هیواد کې لکړاونو ډاک ژوند تیروي. دغه کډوال وایي نه په ازادي سره تګ راتګ کولای سي، نه بچي مکتبونو ته لیږلی سي او نه ورته سهولتونه برابرولای سي. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت وایي چې د راجستر کډوالو پرته په دغه هیواد کې تر 15 لکو ناراجستر کډوال اوسېږي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال احمد الله په راپور کې.
په پاکستان کې مشت غیر رجسترډ افغان کډوال وایي چې قانوني اسناد نه لرلو لوجه په هغه هیواد کې لډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وایي چې د رجسترډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15 لکو پورې نارجسترډ کډوال هم اوسیږي. د کونړ غلام محمد چې په پیښور کې د خپلو دریو بچو او میرمن سره استوګن دي هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسیږي. نوموړي د جنوري په 4مه مشال ویډیو ته وویل چې لتیرو شپږو کلونو راهسې خپل کورنۍ سره په پیښور کې اوسیږي، خو قانوني اسناد نه لرلو له وجې په ویره کې ژوند تیروي.
نو مون سره ماجر کاشت نه اس اس سی کاشت ده، ما شومان غتیږي به تعلیم غتیږي په دې چې مونږ کوم مکتب کې ورځ داخله د ما شومان وکړو. هغه مونږ ته وایي چې تاسو باید ماجر کاټ راوړئ. مونږ بار بار ورځو کمشنری ته، مرځو دغه ته، مرځو هغه مطلب مونږ کارتون نه راکې. مونږ پولیس نشي پاتې باندې یاران کابینه غوړ چې کارت وخېوا نو مونږ ته یو کارم نه ناروي باندې مجبورې بس مونږ نه پیسې واخلې. که پیسې ورنو کو نو سم د سم نشي په تورخمه ماړی نو ډیر مشکلات دلته مونږ سوي.
د غلام محمد پشان یو شمیر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي. د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان صدران وایي چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجستریشن پاتې شوي چې اوس له کړاوونو سره مخ دي.
دغه عجزومي یوې ضلع نه بل ضلع ته نه شي کړای، ویلې کابینه چې کېږي چک پوسینه دي، کاروباري نه دي، هغو دوکانداران دي، مزدورون دي، نه لاهور ته کلای شي، نه پېښور ته کلای شي، هسپتال ته چلول شي، هسپتال کې چې د اسره کارډ نه وي الته ګوچي مشکلات دي. تعلیم یې دا ځای چې دی ته په ګورمنټ سکولونو کې میرې پلورې د کابینه غوړي، د کابینه د اسره وینه دی ته د تعلیم په برخه کې ډېر مشکلات آي. نو سیار تر هر وخت می شریکې کوي دا خبره چې د خلک ډېر په تکلیف دي. چې دا چا سره دا غي 2023 پر پدینه نشته، دا غي مکسره یت زمواران نشته.
د وی اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیون رجسترډ او غیر رجسترډ افغان کډوال اوسیږي چې پکې 4,00,000 پورې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسترډ دي، او تر 9,00,000 پورې په 2018 او 2019 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسترډ کړل او ورته افغان سټیزن کارډ یا ای سی سی کارډونه ورکړل. مشال ویډیو چې په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میش د غیر رجسٹرډ کډوال ولې تر وسه نه دی رجسٹر کړی. نو نوموړې وایي
د پی او آر کارت چې کوم دی دا وته ورکړی شي په 2000 وم کې په هغه ټایم کې چې کله د مشکې نو ټولو افغانانو ته دغه وینا شي وای چې تاسو راشي خپل ځان رجسٹرډ کړئ چې چا ځان رجسٹر نه کړلو نو هغوی ته ملاو نه شو. په 2000 کې هم لکه حکومت د خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسٹرډ کړئ نو چې چا دا دویم ځل د دې موقعه نه فائدہ واخیسته هغوی ته حکومت افغان سیټیزن کارډ ورکړل. نو دې ته دوه درې چانسونه داسې ملاو شي اوس چې کوم دی دا د حکومت کار دی چې هغه د رجسٹریشن د هغه عملو کې ځکه چې کوم ملک چېرته چې کډوال راځي دا د هغوی پرورګیټیو دی چې هغوی خلک رجسٹرډ کړي په دغه کې.
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 400,000 افغان کډوالو ته چې ورسره رجسٹرډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل. قیصر خان افریدی وای له نوي سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدای شي بلکې د کارډونو له لارې دوی بانکي حسابونه پرانستلی شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسی لري. پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجسٹریشن دوامدار نه ساتي؟ مشال ویډیو د پښتني جواب لپاره د جنوري په 4 په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطه هڅه وکړه خو نو موړي زمنګ ټلیفون ته جواب ونه وایو. خود قانوني چارو پو عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان حکومت د ذمہواری جوړیږي چې هر هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلي وي او یا په خوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پریښودو ته اړ شوی وي نه صرف رجسٹرډ کړي بلکې اسانتیاوي ورته هم برابرۍ کړي.
کچر ته د سې یو حالات جوړ شي کنه لکه څنګه په افغانستان کې دي کنه نو پدې کې چې کم خلک راغلي دي اول خو په کار ده چې هغه دوی اکوموډیټ کی او یو انیشیار سره پټړون دوی د دې رجسٹریشن چې کم عمل دی هغه سره ته ورسوي لکه فرض چې ته ان رجسٹرډ یې نو ته الیګل شولې نو ته الیګل شو ته ان طریقه مته موومېنټ نشه کولای ته کاروبار نشه کولای دې سره د پولیس چلن هم کیک نه نو ډېر ډېر ستونزې سره خلک مخامخ شي نو قانوني توګه چې کله دا څه حالات جوړ شي نو پدې کې هغه ملک هم پابندې او یو انیشیار هم پابندې چې په دې حواله سره چې کم خلک دي هغه ته اسانتیا به جوړې کی او دې کې د رجسٹریشن چې کم عمل دی هغه سره ته ورسې.
په افغانستان کې د 1980 لسیزې په اخیره کې د انقلاب او کورنۍ جګړې له وجې په میلیونونو خلک گاونډي هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شول. د یو ان ایچ سی آر په وینا چې د 2002 زیږیز کال نه تر 2014 کال پورې د 4 میلیونو نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زنو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبريږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو لکم چارواکي سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
ور د دکوندې د ولایت خبره کوم چې غمپور په شمه کې تاجیک کار کوي مونږ د کې غصب شوی دي مونږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي مونږ د ډیره خراب شوی دي مونږ مرچتونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې مونږ دې پاک ورسي کوم پاک ونه رسي مونږ د نورو مشکلاتو سره مخ و سلام.
خواهش مدار احساسو نا چیز منگ در آواز پر طالبان ورسوی پا دیکارتیناو سرکیناو که یو سڑی گیر کلکڑی و طالبان ورطاو داری دل او سڑی تا ویر و ولی دی دا گیر کلکڑی او چی طول خلکو کلکڑی نو زم مام کلکڑی دا او بس دست سڑی پا دی پا خوبانی وویشت او پزمک اولوی دا بیاوین پی روانی منگ جید کشا پا خانه تن ویورد نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کوم خلاص شي ته وته خو دې دلاته خوره او قران ته وګورئ.
السلام علیکم ذکر راغ ولایت څخه تاسو ته خبر سوتو چې د سپین بولدک صحیح وو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوي سیبا بنجیږي وڅ هم په حاله په هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني دی ورځ په ورځ د کار وایسته ولې دا عمل نه څه قبول
هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کشی به عدالتی ده. زه خو یو سای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب داسې معلومه شوه چې چور چپاول به عدالتی او د بې عدالتیو د بې کفایتو خلکو مخامو تر سوال.
د زابل د ولایت څخه جابولي دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان یې راټول کړی و، اسلامي مبوتتونه ورته ویلی سي قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا د لوی دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي. له کفارو سره دا غوښتنه کوله، ا داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټې وادي بولي. مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دغه ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیران یې په غاړه کړي دي، د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي.
د کندهار ولایت د ژړي ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي صفدر محمد امنیتي ملکي او وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې مالي محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړي دي، په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي.
نن نظر محمد ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. موږ د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله اورو چې مکتبونه علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول، په داسې کې چې په مکتب کې ماشومان یا زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان هم ادارې پسې کې پراته ده، حیوانان وځي نو نه وځي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه خلاص شي، او کوم نر دي او که ښځینه مکتبونه یې باید خلاص شي، او د نړیوالو سمدا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي، څنګه دې مکتبونه اعلان کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډې ګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستونو ناستې. دغه سیاست نه بله تېر شوی دي. زه یو کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو.
زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله دا ده چې تاسې ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دشي څهدشي ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه ملپام غورځولي دي چې مخکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به زکوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه دي اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې چې نه څوک مري، نه څوک زخمیانېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېغرضه عام سړی محمدین کوچی تاسو ته تماس پرېږدم. باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي راډیو، زه خبرې کوم. عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک
د تاسنګ لکلی چې د ما کور بمبار څو د ما کور ما خپل لور شهید ورکړه. دلته سدا کوم اكو ناراضي د ولسوالی په هغه کې لیاو کور شل نفرم نسی، لیاو کور سلور نفرم نسی، یو کور پنځه نفرم نسی. دا د مخته بخي هغه نه کې یو کور د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر سو. دوه کله دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و ما د قلیجاوس په شرک کې پروت مې چل ما سره کومک نه وکړه. سلور لکه روپۍ زه پورا وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي. د لیم داس کومه کونه سي راځي، دای ټول په خپلوانو سره ویشي. چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي. د یو کونډې د یو مسکین چې دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له د ازادي له راډیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته، تي مجبوري وو که هغه دولت هم وو واسطه واسطه بازي وکړه. دغه اوس دیمه ستا ستا بازي ده سیار. هغه ته ما ورنینو زو موسسې ته طالب ولاړي، طالب ولاړي په خونداغ سره کشهیي دا ښځو څو کارت لري خدای کې کارت راکړي. موږ درځو دغه راغلی یا چې خپل خپلوان نیسي. اتې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم. عبد الهادی والفتن د کندهار ولایت میرویس مینی د اومی او زی شخص د آزادی رادیو سره په تماس کې. د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پس له سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پی سی چې وسی یو سلو اتیا میلیون ډالر دبليو پی ته ورکول کیږي. دبليو پی ته دی د یو سلو اتیا میلیون ډالر د نور کول کیږي. ای دبليو پی چې طالبان حکومت راغلی دی یو وار مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کسر مرسته کړې ده. دې چې د مخکې د پی سی واصل لري هغه څه کړل د دبليو پی مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د دبليو پی له طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 15 کسو وجبو ته لویږي. پر اوس کال دبليو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. 6 کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لویږي سره هم مخامخ دي. دی یو واري کومک کړی دی، هغه یو واري هم نیمه ورکړي دي، نیمه لا پاته ده. دریګونی وړې ورکړې دي، یو ګونی لا پاته دا غوې لاندې وسپې په څلور میاشتې کې دغه یو مرسته کړې ده. هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څرګې ورسېږي دا غوې سل اتیا میلیون ډالر چې دي دا دی و دبليو پی ته نور کول کیږي. دا دی راولای چې د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول شي، مشران دي وټاکل شي، کلي مشران دي وټاکل شي، ورې کول شي. دا رکنګ پیسې مستنه رسېږي او کې ورکوې بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورته چې دبليو پی خو طالبان دی خو.
السلام علیکم. نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مې فراډی کني ولې درځه روغ ننګرهار چې سره ډیر په مشکل دی. نه په دې ته کو اولن دا موږ په ساحه کې څو ګوري بیا سره په دې لاره فرض کوي.
هزارې رادیو ټول کارکونکو ورته سلام. باید د سلامه زه یو بصیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګوند له سره نشم کولای چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تیر حکومت د کوم زخمین او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات دي. زما غونته زه د زخمی حالات ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړی روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی پای خدایي وکم. زه آزادې نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوکانځه خرابون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي. و سلام.
سلامونه نه کې هله احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. زما طالبانو ته دا توصیه ده چې تاسو کنګل شوی پیسې او رسمیت پیژندل داغا سیاسی او ڈپلوماٹک اڑی کو تا بریک دے او داغا پاتے نوری مسائل کی دی دابا دے دیر بخش شکل سر مخوی سی پر مثال دا دوی کان لری، دوی غر لری، دوی اوبر لری، دوی گمرک لری، دوی شاتوائی لری داغو منابی ونم دوی کار واخلی او خلق پکارو گماری خلق تماش ور دیر سخ غربت سر مخوی
السلام علیکم آزادی رادیو تا اگر که آزادی رادیو نمیم زلو تور ده زگه تور ده چه ما پیغام ننشری ما سلوه دخمانی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلا ده دقا پاکستان نبا پروردگار پختن او تی پورز ده قیامت که چه تا افغانستان ولی پتور سپی ناره ولی بود اگه با وی چه خیزی میورت قید کری استاد رزاد پارا پروردگار ورتا وی چه کس زبت شیطانا تا خپلی خیزی ولی نگه اگه که ولی خپلی خیزی دی ولی نبنده ولی پکرو دی
نجای السلام علیکم رور از منم پتی خان دی هلمند ولایت خبر کم امده شکایت من داغ دی دلتا په هلمند ولایت که دزینو نخیتون رئیسان زینو نوامای چی داغ هلمند چطا می ریخت دیر سر سر دخل گفت سر داشتی بد چلن کی بد رویا کی فهید سرموم سر نوست سلاسی زی حتر اکتران تسپکاوی کی
سلام علیکم پا خیر شد شب خیر و خیرات و آزوانه پا خیر تیویجی خدا مواد ستجار و سی خوشحال و سی مرد پیغام لرو چیز مو سر چام کاری نده کرده مرد دل تا دیر دلیل او دیر ستلی سر چام کاری مو سر نده کرده نا چام مرد روپی را کرده نا چام مرد مرد سر کرده مرد پا خیر با یعیان دی دیر دستلیا سر مخی
دلمن دولایت کدکی دول اسوالی سید احمد می اړه کدر سره نیولې ده د غزما ژغ لور مقامات ورسوي د غزما د کجکی دول سوالي بازار دی یا د خلک د وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کی او بیا دې دی وای موږ اصلي ته ور جوړو خو دې د نقشه او تواشي خلک وی جوړ او دغه ګنج و دغه عدد رانه کل کی و سلام
سلامونه احترام من در از ازادی و کارپون کتا طول تا قبول کری از عبدالوزی به ازمان نویدات مرکز است خبر کوم در پا دی تلیزین چی عدد خلو در دن گلا ایلینو چی در افغانستان سخه در تیاری پا تیردان کس فریدی او یا در تانگان پا دی تیارو پا تیردان کس فریدی تا تون تراکش دی روان دی روز مرا روان دی پا دی تلیزینو چی اشکارکی دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته هیڅ افغانیت نشته هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه دا خپل بارو بسیرې د چا په لاس مو ورکوي که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړی دي د افغانستان خپله خاوره یې خرڅه کړې ده
الو السلام علیکم ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېدی چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګرځه دواړې و دوې و درې تسکیلې جوړې کړې دي په نامه عباسي بسته دي ورسره په نیمه عباسي خوار و غریب ټول پاتې دي د دادې باید چې دغه لولو د وته ورسېږي او غریب چکن چې وکړ په کلي کې وګرځېدل ان دغسې خو غریبان پاتې دي بایان یې ګرد دغه کړه بایان یې ګرد چکن کړه ار بایا تراتور و موتور چی داری آقا چکیل کرن و غریبان هم پاس دیگر در مخت دیشو و سلام
نکنده هر به ولایت دومی نایی خود نربازار در فیلس خدا پیغان پریزدن نیز در کنده هر به ولایت در محترم و اندیس ها بس خدا و اهل و میدی چی باز نیز در نربازار در فیلس که در ملاحمد خون پند و علانه که در آقا که رجل خلق کنن و تیلی دی بخشی که ولار دی و آقا رجلی که بشتوری وسی په پدار رنجین کې یا د امارات په توګهان باندې شکري ولایږه سفي مده مکرم ولی صاحب خدای له مې دي چې دا خپل سپون سم کې دا غلط خلک وسخوه وای
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت خبرې کوم ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته په ځما په امن زه په مونږ په خطر کې یو زمونږ د مشران هلته مونږ منیجران چې کوم یو هغو نه د سواد کوو مونږ سره سندونه مونږ سره هر څه شته پیساوي په تمه ناست یو او زمونږ مشر کیمپاکس رابرټ پیټر رابرټ جینینګ مونږ به ډینکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ عیسایوي یو دغه په تمه مونږ ناست یو چې دا زمونږ کارونه کله کېږي مونږ ته پامیل دپاره ټول خطر دی دلته شپې ورځې مونږ دې خواخوا ګرځو دي خواخوا ځانونه چاته نه شي دغه کولی مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ دا پاتې خلک چې دي بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري
هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ دفتره په اړیکې اسدالله یم. دا نواز لوړو مقامات ته ورسوئ. د عظمت د زریعت اداره چې ده ډېره پایشه د اداره ده. دا د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دې علاقې نه ور جوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کښې دي، او نه د اډه رانقل کوي، نه د هغه میله یا ګنج رانقل کوي، نه د موټرو اډه رانقل کوي. مسلمانان یې سبا کړه، خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره وسلام.
د ازادۍ راډیو کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نورو اورېدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. زما کوم فرم دغه پیام چې مې نشر کړی و تاسو ته نشر کړ، پیام مې ویلی و زمونږ د 268 کورو معلمینو د نمرو د غصب په هکله چې د پخواني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیري د لغمان ولایت کې غصب کړي وو. صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارت خپل د معارف پرورۍ په حس په قوي کولو سره دغه نمرې د دوی نه واخلي، او که هغه نشي کولی یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې حده پورې راغله، معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 95 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کوي، او د ارزانیو دې شیانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي، او مو حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. راکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارت به راځي دلته به په افغانستان کې امن راشي، سوکان به راشي، او دار به ورک شي، اختتابونه به ورک شي، خو موږ د هغو نه بې برخه یو. مغسې اختتاب هم کېږي، مغسې وژنې هم کېږي، مغسې احتتابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارت ونه وایو. اسلامي امارت سپیڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا دی و د عیسایي ډله دی، د پاکستان دی، او دغه له اوس هم په ادارو کې پاکستاني کار کوي، پاکستاني دلته ادارو کې ناست وي، په لانډ کروزرو کې ګرځي، د ګذرې کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
تاسو ته سلام د رادیو ازادۍ کارمندانو ته سلام. خدای کومه خوشحاله ولره. زه په ډېر تعصب باید ووایم، زه خو د ظاهرشاه د وخت سای منصب یم، 50 کلن سړی یم، په 40 کاله په دو ملکي خدمت کړی، 40 کاله مې تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکار ده، هم امریکا جنایتکار ده. تباهی بربادی په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې 6000 قابلیان بېګناه را وژلي وو، کړی وو، چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت چې هغه اوس نشته. خدای دې د ابد دپاره نیست نابود کړو. ملل متحد یې هلته معاهده قبلوي. تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریک. دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي، او افغانستان کې بد وضعیت ده، او خلک له لږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېرې او بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده، او دوی درګر د مرستې هم کوي، خو دغه مرستې هېڅ دی نه نیسي که نه. مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي، خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي، او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته شوي او که نه ده. نو زه له ټولو نړیوالو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په کېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي، او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
په خاشود ولزادرانه په خاشود ولسوالۍ کښې د جبارخان سره وم. هغه طالبان ته زما هغه واده کومک وم، په خاشود طالبان ته زما سلامونه دې ورسېږي چې هغه ته عبدالحمید یم چې د جبارخان سره په خاشود ولسوالۍ کښې وم، چې اوس یوه طالب د لاس د کندهار څخه هرات ته کمز مسله کښې پروت یم، په پښو مایو باندې ماشان روډي نن وده په ازار نه وده راغلی. هیله کوم که هغه طالبان ما دغه زما سره دي زما لمبر دي کړي، او ما دې دغه نه سره ارتباط ونیسي. 0 اویا 1 اویا 6 یو سل شپږ پنځوس دا مې لمبر دی ما دغه طالب ما دغه دغه ماشوم بند طالبان بند کړی دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماشي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio